پاپون سن کې د سهار لاس بجې سوي ازادي رادیو ته ورجس د ازادي رادیو بل یو ساته خبرونه پایل سو چې ډیره برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې سوي خو ځینی راپورونه هم خبرو د سیکانو او هندوانو پلسګونو هغه کورنۍ چې د امنیتي اندیشنو له کبله له افغانستان او تلوي بیرته خپل هیواد ته ستنی سوي دي د غرات په لغمن کې روان امنیتي وضعیت د خلکو اندیشنې پارولي پرونه په خبرونو پیلو د افغانستان لوی دریستیز وایي چې په لغمان کې وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتی د افغانستان د تیکواندو معلولو لوبغاړو د برونزو درې میډالونه وګټل د بیلاریس لخوا د یوې الوتکې د مسیر د بدلولو د پیښې په اړه بیلابیلو چارواکو عکس العمل ښوولی دی د لغمان والی وایي د دغه ولایت شاوخوا سل تنه پوځي منصوبین د وظیفوي غفلت له کبله زندان ته اچول سوي دي د لغمان مطبوعاتي دفتر د والی رحمت الله یارمل په وینا ازادي راډیو ته ویلي چې په دغو کسانو کې د ملي امنیت د اپراتیفي مرستیال په ګډون ګڼ لوړ پوړي نظامي کسان شامل دي په لغمان کې دغه نظامي کسان په داسل کې زندانی کیږي چې په دې وروستیو کې د لغمان امنیتي وضعیت د خلکو اندېښنې پارولي په لغمان ولایت کې ترزینو ډلایزو بریدونو وروسته د افغان پوځ د لوی درستیز په مشرۍ پوځي عملیات روان دي جنرال محمد یاسین زیا تیر ماښام له لغمانه په یو ویډیو پیغام کې وویل ځینې تخنیکی ستونزې رامنځته شوې وې خو د تازه دمه پوځونو پر رسیدو سره مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې
د قوتونو پر رسیدو دښمن قوي ضربي ولیدلې په ښار کې کوم اندېښنه نشته د ملي امنیت له لومړي مرستیال او والی سره مو په ګډه له زندانه ولیدل اوس هم پوځیان د مهتر لاما او لنګار په مسیر کې عملیات لري او دښمن تلفات لیدلې دي
د لغمان د مرکز شاوخوا الینګار او دولت شاو ولسوالیو کې لوی اونۍ رئیس د افغان پوځ او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړې روانې دي د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د کومانډو ځواک په عملیاتو کې په بغلان ولایت کې اته تنه پوځیان د طالبانو له زندانه خوشی سول د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان نن رسنوی ته ویلي د دغه پوځیانو د خوشی کېدو لپاره تیر شپه د بغلان جدید ولسوالۍ په مرخیلو کلی کې عملیات وسول شغلی امان د خوشوسو کسانو عکسونه هم خپاره کړي چې په لاسونو کې ولچکونه ښکاري طالبانو د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې په پکتیا کې د دوو پوځي موټرو د ټکر له کبله یو سرتیری وژل شوی او نور کسان ټپیان شوي دي د پکتیا د ټرافیکو مدیر شفیق الله ننګیال ازادي راډیو ته وویل د افغان پوځ دوه چانکونه یک شمه ماښام مهال د حوزوي روغتون مخکې سره ټکر شوي
ګونو منځ البته د پکتیکا نه را روان و رسمي وظیفه وه هغوی ترمنځ تصادم شوی دی چې یو نفر فوت دی اوو نفره زخمیان چې په اوو نفرو کې د شپږو وضعیت ښه دی
ننګیال زیاته کړه چې د پیښې د علت په اړه به له څېړنو وروسته معلومات شریک کړي د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ او د ځینو اروپایي هیوادونو مشرانو په ګډه د بیلاروس لخوا د وی الوتکې د مسیر د بدلولو د پیښې د جدي پلټنې غوښتنه وکړه بیلاروس د راین ایر هوایي شرکت هغه الوتکه چې په کې د رژیم منتقد خبریال رومن پراتاسوویچ ناستو له اصلي لوري وګرځوله او په مینسک کې ناستې ته مجبوره کړه رومن پراتاسوویچ د بیلاروسی مظاهره چانو په ملاتړ خبرونه خبرول د همدا چې د سورلي الوتکې په مینسک کې کښېنسته په هوایي ډګر کې ونیول سو د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ تیر ماښام د پیښې ته په عکس العمل کې ویلي چې د ناټو متحدانو د الوتکې د مسیر بدلون څارلی او د بیلاروسی خبریال د نیول کېدو راپور یې ورکړی د هغه په خبره باید د الوتکې د ټولو مسافرونو او خدمې د خوندي ستنېدو ډاډ ورکړل سي او خو روسي رسنوي راپور ورکړی چې په دې الوتکې کې د بم د موجودیت په اړه اندېښنه وه له همدې کبله د مینسک پر هوایي ډګر کښېنسته په بیلاروس کې ګڼ کسان له میاشتو راهیسې د زورواکي الکساندر لوکاشینکو پر ضد مظاهرې کوي خو په شدت د حکومتي ځواکونو لخوا ځپل کېږي خبریالان او سیاسي فعالان هم د ګڼو مظاهره چانو ترڅنګ زندانونو ته اچول سوي او کار ته نه پرېښول کېږي په ایتالیا کې د یو هوایي لفټ یا برقي وسیلې د سقوط په پیښه کې څوارلس کسان مړه سوي پیښه پرون د ایتالیا په شمالي غرنیو سیمو کې سوې او یو ماشوم هم سخت ټپي حالت کې روغتون ته وړل سوی دی هوایي لفټونه یا کیبل کارز هغه خوځنده وسیلې دي چې په کیبلونو تړلې وي او اکثر په غرنیو سیلاني سیمو کې له یوه غره څخه بل ته سیلانیان انتقالوي پرونی پیښه داسې وخت سوې چې خلک پر موتارون غره چې لمځکې 1500 متره ارتفاع لري په دې برقي وسیله کې ناستول څو لسترزه شارګوټي د موتارون غرته ولاړ سي. د سترزه شروال ویلي چې تازه د کورونا په خاطر د لګیدلو محدودیتونو په لر کېدو دغو برقي وسیلو کې د سیلانیانو تګ راتګ پیل سوی و چې دا پیښه وسوه. ازادي رادیو تواجه است. د افغان سیکانو او هندوانو څلوېښت کورنۍ له هندوستانه بیرته افغانستان ته ستنې سوي دي. دا د هغو یو سلو لسو کورنیو له ډلې دي چې په کابل کې د سیکانو پر ګوردوارې تر خونړي برید وروسته له افغانستانه ووتلې. راستنه سوي وایي حکومت ورسره د امنیت په برخه کې ژمنې کړي او دوی په همدې هیله بیرته خپل هیواد ته راغلي چې امنیت یې خوندي وي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغان سکانو او هندوانو لسګونه کورنۍ بیرته له هندوستانه راستنې شوې دي. په ولسي جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي نریندر سنگ خالصا ازادي راډیو ته وویل د همدې اونۍ په سر کې څلوېښت کورنۍ راستنې او د حکومت له مرستو برخمنې شوې.
فامیل بیرته په کابل کې راغی. هرون دی یو دېرش کلام هر یو کس مواد راوړی وو او ډېر زیات راوړی وو او نقدي مرسته هم د دې په عادي کېږي موږ سره.
د افغان سکانو او هندوانو ګڼ شمېر په دې وروستیو لږ تر لږه دوو کلونو کې امنیتی وزیر په خرابېدو شو له افغانستانه وتلی. دا ډله هم د نورو افغانانو په څیر لګڼو بریدونو سره مخ شوې. په دې ډلې باندې تر ټولو لوی خونړی برید د 2000 کال د مارچ په 15مه وو. هغه ورځ د وړو ماشومانو زړو سپینسرو په شمول لږ تر لږه 15 سکان د کابل د شور بازار په ګوردوارې باندې په خونړی برید سره ووژل شول او لسګونه نورې ټپیان شول. د سکانو او اهلي هنود استازي ښاغلی خالصه وایي له برید وروسته تر یو سلو لسو کورنۍ له افغانستانه ووتلې، خو اوس د امنیتي تدابیرو په نیول کېدو سره دوی بیرته وطن ته دراستنی دول لپاره زړه کړه.
حکومت موږ سره مرستې کړې دي هر یو درم سال لپاره او چیرې چې موږ هجوم کېږي ټول تدابیر دي امنیتي نیول کېږي. نو خوشبختانه ټولو درم سالو لپاره
سره له دې چې لا د افغان سولې خبرو نتیجه نه ده ورکړې او جګړو ورځ تر بلې زور اخیستی، له هند راستانه شوي افغان سکان وایي په دې هیله راستانه شوي چې امنیت خوندي وي او مرستې ورسره وشي. له راستانه شویو سکانو یو هم ګورنام سنگ دی چې له حکومته د مرستو مننه کوي، خو ټینګار لري چې په سکانو لا زیات پام پکار دی. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت وایي دمګړی دېرش قلمه خواړه او نور ضروري مواد له راستنو شویو سکانو او هندوانو سره مرسته کیږي. سکان او اهلي هنود له پیړیو په افغانستان کې میشتي. دوی په امنیتي ګواښونو سربېره د یو شمېر خلکو له چلنده هم ځورېدلي. یو هم د ځینو زورواکو لخوا د افغان سکانو او هندوانو د کورونو نیول دي چې سکانو تل په خپل خبرو کې ترې یادونه کړي. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح بیا څه وخت مخکې په خپل فیسبوک له افغان سکانو او هندوانو د ملاتړ تر څنګ لیکلي وو چې د دوی د غصب شویو جایدادونو پوښتنه به په جدي توګه وشي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. په لغمان کې له تېرې شپې راهیسې یو لړ بریدونه پیل سوي دي. بلخو د لغمان والی وایي شاوخوا سل تنه پوځي مسؤلان د وظیفوي غفلت په تور زندان ته اچول سوي. دا اعلان وروسته تر دې کېږي چې له پرون راهیسې په دې ولایت کې وسلوالو ځینې ډلهییز بریدونه پیل کړل. تر هغه وروسته د لوی درستیز په مشرۍ د وسلوالو پر خلاف پوځي عملیات پیل شول. د لغمان له یو مدني فعال او د ځوانانو د ټولنې له مشر ګل رحیم اعتبارزي څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې په لغمان کې تازه وضعیت څه دی.
تیر ماښام زه د لغمان په عمومي شارع کې د فرخکانو په شارع سیمه کې ولاړم. د لغمان ولایت نه سیاسر یو ماشومان په ډله ییزه توګه د لغمان مرکز محترلام د وتلو په حالات کې وو. د لغمان ټول ولسونه داسې انګېرله چې تېره شپه لغمان سکو سره مخ کېږي، ځکه مخالفین د لغمان پولو ته حتی د ښار سرنو ته رارسېدلي وو او په ډېر زیات تعداد سره راغلي وو. او تازه دمې قواوې راغلي، د هغوی مخې همغلته ټفه کړه.
اعتبارزی صاحب، د دولت شاه ولسوالۍ تر سقوط وروسته په دې ولایت کې ځایي اوسېدونکو له کابل سره دغه راز ولایتي چارواکو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې وې. په دې برخه کې فکر کوي چې دوی لازم اقدامات وکړل امنیتي چارواکو؟
امنیتي چارواکو په کل کې د لغمان ادارې په رهبریت کې څه قرار لري؟ د دوی د بې کفایت مدیریت پر اساس د لغمان وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو ده. زمونږ اندېښنه پر هغه ورځ زیاته شوې وه چې مصرام بیز شل ورځې اکمالات ورته ونه شول، لارې پکې بندې شوې. ولایتي ادارې نه د کومک او همکاري غوښتنه وکړه، خو متاسفانه دوی ورسره همکاري ونه کړه او شاتګ وکړ. مخالفینو ته لار خلاص سوچ کوم مرکز عمل وکړي.
اوس خود لغمان ولی رحمت الله یارمل ویلی دی چې شاوخوا سلطنت امنیتی پوځیان د وظیفوي غفلت له کبله زندانونو ته اچول سوي. فکر نه کوي چې ولایتي چارواکو یو لړ اقدامات کړي دي؟
کله درته د لغمان امنی کمانډان پخوانی کمانډان چې ولادت فدایي وو هغه چې کمی ورځې راغلی وو حتی کور ته په رخصتۍ هم نه وتلی. اصلي مجرم محکمې ته باید معرفي شي. هغه د لغمان ولی رحمت الله یارمل د بې کفایت رهبریت ده.
په لغمان کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې ولسی خلک زیات زیانمن سوي دي. دوی په کوم ساحو کې ډیر زیانمن دي؟
ولسی خلک د دولت شاه علي شنګ الینګار او تیر شپه د لغمان د محترلام د ښار څنګه ته دلته جنگونه ول. دلته ولسی خلک حتی په خپل کورونو کې بند پاتې وو. هغه چا سره چې امکانات وو هغوی نږدې ګاونډي ولایتونو ته لاړل انتقال وکړ. خپل ماشومان او خپل اولادونه یو سر غوږ لاړل چې ننګرهار او کابل ته لاړل. هر هغه څوک چې ډیر مظلوم او بے وسه و دي د خپل اولادونو د انتقال وسې نه درلوده هغوی په خپلو کورونو کې پاتې شول. اکثریت یې هغه بے وسه او مظلوم او غریب او غربه لغمانیان دي چې د دې پیښې قربانیان کیږي.
په دې زیاته موده کې لغمان څخه د جګړو راپورونه کم ورکول کېدل. څنګه ناڅاپه هلته د وسلولو تحرکات زیات شول؟ له کومه راغلل دغه وسلول؟
ګاونډي ولایتونو نه لکه کونړ، نورستان، دغه او ننګرهار دغه ولایتونو سره سرحد لري. دغه سرحدونو پر اساس مخالفینو کولای شي چې په آزاد ډول کله لغمان ولایت ته انتقال شي. د غرونو لړۍ ورسره نښتې دي. نو په همدغه اساس لغمان ته په ډېر زیات تعداد سره طالبان راغلي وو او دلته یې ډلهیز بریدونه وکړل. او بل ورسره څنګ کې د لغمان د رهبریت چې په راس کې جناب والي صاحب ده د بې کفایتۍ او د ده د هغه جنګي تکتیکونه ځکه اعلی سر قمندان د لغمان کم تجربه او دي او د دې تر څنګ د لغمان د ولسونو سره د فاصله چې لغمان ولسونو د سره همکاري کا تکړه. نو یوازینی علت او لامل همدا کېدای شي.
د لغمان یو مدني فعال او د ځوانانو د ټولنې مشر ګل رحیم اعتبار ځای ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د موسیقي پروګرام تر خپرېدو مخکې به دا وورو چې نن په کابل کې ورسپانو پر کومو مسایلو لیکنی او تبصرې خبرې کړې دي.
مسیر ورسپانې له افغانستان د بهرنی ځواکونو د وتلو په لړ کې هغو ریپورټونو ته اشاره کړې چې بهرنی ځواکونه له سیمې نه وځي بلکې افغانستان ته نږدې ځای پر ځای کیږي او په ازبکستان او پاکستان کې د امریکایي اډو د جوړېدو ریپورټونه خپرې شوې دي. د ورسپانې په وینا په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د پټ کېدو معنی دا ده چې امریکا لا هم غواړي چې په دې سیمه کې د خپلو سیالانو د کنټرول او هغوی ته د ستونزو د جوړولو لپاره پاتې شي او ادعا کوي چې په دې لړ کې امریکا غواړي د افغانستان او سیمې څخه د روسیا او چین پر ست کار واخلي. ورسپانی همدارنګ چنګار کړای شو ډیورن کرخې ته سیرمه امریکایي اډيبه نه یوازې د ټولې سیمې د ناکرارۍ لامل شي بلکې دوی به لدې لاري غواړي چې افغانستان یو داسې حالت ته بوزي چې ټولې سیمې ته غواخوي او له یو بل سره د سیالۍ لپاره به هم افغانان او افغان خاوره وکاروي. ورسپانی پر حکومت او طالبانو هم غږ کړی چې جګړه ودروي او کننو په وینای چې افغانان به له یوې بلې نیابتي جګړې سره مخ شي او بیا به یې پر مخامخ د دوی په غاړه وي. سرخط ورسپانی هم په ورته مسلې لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي امریکا د ډیورن پورې غاړه پراخې اډې جوړې کړې دي. ورسپانی د کشفي او پراتیفي رپورټونو او د سیمې د خلکو د معلوماتو په اساس لیکلي چې د غاړه د ډیورن کرخې د سفري نقطې په و تر اته کیلومتره کې جوړیږي او هرې اډې ته د ورځې لس هیلیکوپټر ځي او راځي. لیکوال دا هم لیکلي چې امریکا تر دې وړاندې ویلي وو چې له افغانستان تر وته وروسته به د افغانستان وضعیت له دغه هېواده د باندې د امریکا له اډو څاري خو د اوسنیو ادعاو په اړه یې لاس نه دی ویلي. او هیوا دولتي ورسپانې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړو زیاتېدو په تړاو لیکلي چې دا مهال ډیری خلک له خپلو کورونو کډې کولو ته اړ شوي دي. وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ادارې اوچا راپور ته اشاره شوې چې په روان کال کې د جګړو له امله 100,000 افغانان د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي. ورځپاڼې همدارنګه ټینګار کړی چې د افغانستان ناورین سیمه ییزې ریښې لري او حل لارې هم باید په سیمه کې ولټول شي. د لیکوال په وینا که پاکستان، ایران او یو شمېر عربي هیوادونه لکه قطر د طالبانو مالي او پوځي ملاتړ بند کړي او یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو لپاره هڅې وکړي، نو دا به د ټولې سیمې په خیر وي.